په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د امانه مرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاګ راتګ لارو پر خلاصې دوه بمو خبر کړو. د غرض د افغانستان د ولسی جرګې داري پلاوی له افغان حکومت غوړي چې د مسکو په راتلونکو غونډه کې له خلکو او ملي شورا سره په مشوره لوي هر اړخیزي اجنډا سره ګډون وکړي. نور مطلب هم لرو. لمړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستانی او هندي کارپوهانو د سنت اوبو پر لانجې په اسلام آباد کې خبرې پیل کړې دي، او د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی رئیس جیمز کوم به دغه هیواد استازو جرګې د کمیټې غونډې ته حاضر سي چې د متحده ایالاتونو د 2018 کال د ولسمشري په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه څېړي. د بورس ترسي لمړی رحمت الله افغان د افغانستان مهم خبرونه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د راپورونو لمخې د پاکستان صدر اعظم امر کړی چې د تورخم او سپین بولدک لارې د جر پرانستل سي. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په مرکز په حمله کې 12 سرتیری او 14 طالبان وژل سوي، او د افغانستان د امیر روغتیا د وزیر او په کابل کې د جاپان د سفیر ترمنځ د 8.6 میلیونو ډالرو د مرستو تړون لاسلیک سو. اوس هم بشپړ خبرونه. د راپورونو لمخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امر کړی چې د تورخم او سپین بولدک لارې د جر پرانستل سي. له ننګرهار څخه د ازادي راډیو خبریالوای سیمیزو چارواکو ورته ویلي دي چې لارې به نن پرانستل شي، خو دا چې کله به پرانستل کیږي په دې اړه دقیق معلومات نه دی ورکړي. نږدې یو میاشت وړاندې د کابل او اسلام آباد اړیکې خړپړ شول. پاکستان په ډیورن کرخه د تورخم او سپین بولدک لارې بند کړې چې زیاتې ستونزې رامنځته کړې. د افغانستان د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په مرکز په حمله کې 12 سرتیری او 14 طالبان وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیت قومندان غلام فاروق سنگری نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه وسلوالو طالبانو په دغه قرارګاه حمله کړې چې تر سهار یې دوام وکړ، او بل اخره د جګړې په پای کې قرارګاه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوي ده. په ورزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان غلام حضرت کاکړ هم د تیر شپې ختمنی خو د مرګ ژوبلې پاړه د معلومات ان لري. د والی ویاندوس محمد نایب بیا وای چې د ملي اردو ځواکونه تازه د می ځواکونه سیمې ته رسیدلې دي، او وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځیدلې. وسلوالو طالبانو بیا ویلي دي چې تر شپه د ملي اردو دغه مرکز په بشپړه توګه نیولې، او پکې میش ټول افغان سرتیری وژل دي. او د افغانستان د امیر روغتیا د وزیر او په کابل کې د جاپان د سفیر ترمنځ د 8.6 میلیون ډالرو د مرستو تړون لاسلیک سو. د امیر روغتیا وزیر وای د جاپان د مالی مرستې به د سلیا تبرکلوز ناروغي د کنټرول په برخه کې ولګول سي. فیروز الدین فیروز د تړون د لاسلیک کولو په مراسمو کې ول هر کال په افغانستان کې شاوخوا 8000 کسان د تبرکلوز په ناروغي اخته کیږي.
د وای په دې مرستو موږ کولای شو د 2000 کسانو چې له تبرکلوز کړیږي تداوی کړو. له همدې امله د شاوخوا 12-15000 کسان چې په دې ناروغۍ مري مخنیوي وکړو.
د هغه په وینا چې هر کال د همدې ناروغۍ له امله له 2000-15000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د راپورونو له مخې د مرستې د هغو 50 میلیونو ډالرو د مرستو لړۍ ده چې جاپان له 2004 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې د تبرکلوز د ناروغۍ د کنټرول په برخه کې کړي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اسمت ساروان وړاندې کوي.
پاکستانی او هندی کارپوهانو د سند اوبو پر لانجې په اسلام آباد کې خبري پیل کړې. د پاکستان د اوبو او برښنا وزیر خواجه آصف نن هندی پلاوی ته هرکلی ووایو. وی ویل هیله لري چې په دې دوه ورځنیو خبرو کې به په موضوع کې پرمختګ وشي، او د اپریل په 12مه به د واشنگټن په غونډه کې خبري دوام وکړي. دواړه هیوادونو د انډس واټر تریټی په نوم په خپل منځ کې د اوبو د ویش معاهده په 1980 میلادي کال د نړیوال بانک په منځګړتوب لاسلیک کړې وه. له معاهدې سره سم دواړه هیوادونه باید هر کال پر موضوع خبري وکړي، خو له 2015 میلادي کال را پدې خوا د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړیکو د خړپړتیا له کبله خبري نه دي شوي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی رئیس جیمز کومی به د دغه هیواد د استازو جرګې د هغې کمیټې غونډې ته حاضر شي چې د متحدو ایالتونو د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه څیړي. ټاکل شوې ده چې د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې غونډه نن دوشنبه پیل شي. څارونکي دغه راز انتظار دی چې د اف بی آی رئیس به ممکن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په لړ کې پر پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادعا په اړه څه ووایي. د امریکا د ملي امنیتي ادارې رئیس مایک راجرز هم په دې استماعي غونډه کې حاضری شي. اسرائیل سوریه ته خبرداری ورکړ چې نور د الوتکو پر ضد له خپل هوایي دفاعي سیستمه کار وانه خلی. اسرائیل دا خبرداری وروسته له دې ورکړ چې سوریه پر اسرائیلي جټ الوتکو ډزې وکړې. اسرائیلي الوتکو پر یوه کاروان برید وکړ چې ویل کېږي د حزب الله سخت دریځې ډلې ته یې وسلې وړلې. د اسرائیل دفاع وزیر افګیدور لیبرمن پرون یکشنبه وویل که بلزل سوریه والو زموږ د الوتکو پر ضد له هوایي دفاعي سیستم کار واخیست موږ به فورا له منځه یوسو. حزب الله د سوریه پشپش کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ جنګیږي. په لبنان کې دا میشته ایران پلوه ډله د اسرائیل قسم خوړلې دښمنه ده او په تیرو لسو کلونو کې پر اسرائیل په زرګونو توغندي ویشتې دي. او د جاپان او روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د 2+2 په نوم خبرې پیل کړې. دواړه خواوې وایي چې په دې خبرو کې د کوچنیو ټاپوګانو پر سر د لانجی او سیمه ایز امنیت په اړه غږیږي. دا غونډه نن دوشنبه د یوې ورځې لپاره جوړیږي او د 2014 کال په نومبر کې له ابتدایي غونډې وروسته پر موضوع د دوی لومړنۍ غونډه ده. د اوکراین د کړکیچ د کبله دواړو خو د 2+2 په نوم خبرو ته دوام نه ورکړي.
خبرونه ملاحظاتي رادیو اوریدل. دوستانو د خبرونه پستر کې به ووري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک لارو د خلاصېدو امر کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې درې پلاویل افغان حکومت غواړي چې د مسکو په راتلونکو غونډه کې خلکو او ملي شورا سره په مشوره لوي هر اړخیز اجنډا سره ګډون وکړي.
افغان حکومت غواړي چې دوی له ملي مجلسانو یا ملي شورا سره دوی باید په تفاهم سره هر موضوع چې د سولې وي یا نور دغه رقم ته ملي مسایل وي دوی هلته لاسته نوې دي به نتایج ډېر مثبت وي.
په روزګان ولایت کې د بشري حقوقو مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د پولیسو پلیکو کې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل کېږي. د پولیسو پلیکو کې د کوچني عمر لرونکو کسانو کورنۍ په دې اړه اندېښنه لري.
موږ ځکه دا به ولیدل چې کشران دي څو لسکل نه دا حکومت را وغوایي وروځي قربان چې کدا اسکرې و موږ د دولت منکر نه یو. د دولت زمیدا غشتنه چې دا موږ بچان دي ولیدل چې چیرې وروځي قربان چې دولت ته خدمت ودلې دي دولت کار جن وای.
نور راپورونه هم لرو. په دوهم نیمایي کې یو کلی زر ژغونه او د شوزو اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپرېدو ته چمتو دي. لازادي راډیو سره اوسې. ورسو د خبرونه لمړني مطلب ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک د لارو د خلاصېدو امر کړی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم خبر ورکړی چې پاکستانی چارواکو د دې لارې د خلاصېدو ډاډ ورکړی دی. له اوږدې مودې وروسته د دې لارو خلاصېدل د دوړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د ختمولو په برخه کې لومړی ګام بلل کېږي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د پاکستان صدر اعظم د تورخم او سپین بولدک د لارو چې دوړو خواو ته په تجارتي مالونو بار لارې او ګن شویر مسافر گیر پاتی دی د خلاصېدو امر کړی. لڅ باندې وی میاشتي رئیس د دې لارو د بندیدو لپاره د دوړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوخت او د دې دوړو گاونډیو هیوادونو اړیکې سخت کړکې چن شول. د پاکستان پاوز د تورخم او سپین بولدک لارې ورسته له هغه باندې کړی چې د دې دوه هیواد په څو خارونو او له هغه ډلې په سند ایالات کې تروریستي حمله ګنشمیر کسان مړه او ټپیان کړل. نواز شریف په یو بیان کې چې نن خبر شوې لې چې د افغانستان او پاکستان خلک ګډ مذهبي، کلتوري او تاریخي اړیکې لري، نو ځکه دای د خنیت لمخې د دې لارو د پرانیستو امر کوي. نواز شریف په خپل بیان کې د پاکستان پر اندېښنو یو ځل بیا ټینګار کړی او هیله څرګند کړي چې افغانستان به د هغو اندېښنو د لمنځوړو په برخه کې ګام پورته کړي چې له کبله یې دا لارې بندې شوې دي. پاکستان ادعا کوي چې د حمله د هغو وسلوالو ډلو لخوا شوی چې مرکزونه یې په افغانستان کې دي او په پاکستان کې تروریستي حمله کوي. د همغه تور دی چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې پر پاکستان لګولی. افغان حکومت دا تورونه رد کړي او د لارو د بندولو د اقدام په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اکمر تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیا د صدراعظم د ملي امنیت له سلاکار سره په لندن کې په یوه غونډه کې د دې دواړو هیوادونو د روان کړکیچ په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې ښاغلی عزیز ډاډ ورکړی دی چې دا دولارې به د لندن له موافقې سره سم په دایمي ډول پرانیستل شي.
ډیره زیاته مننه کوم تکل صاحب. و موریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک د لارو د خلاصېدو امر کړی دی. دا چې دغه لارې خلاصې سوي دي که څنګه وربسو زموږ همکار چې شاه محمود شینواری ته په ننګرهار ولایت کې چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کښه دی. شینواری صاحب تاسو کزما आवाज اورئ نو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې لکه چې د پاکستان صدر اعظم هم امر کړی دی او تاسو ته هم ویل سوي دي چې دغه دروازه به خلاص شي، نو تاسو معلومات څه دي؟ چارواکو څه ویل دي؟ دالر خلاصوي ده کنه؟
او ډیر زه تمنا دا اوازی اوازی نن نه تقریبا تیر څو ورځې راهیسی پر لپسې دا ول اوازی کې درې چې دا تورخم دروازه بخلاصي کې همدغه شپه چې زه سره خبرې کوم اوس هم دغه دروازه بند ده. او تاسو سیمه کې چې موږ د خلکو سره وغږی دلو د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسول ویل چې په تورخم کې میشتو مریشو ته لوړکو چارواکو امر کړی دی او ته داړي ورکړي چې په څو شیبو کې دغه دروازه خلاص شي. خو دغه څو شیبې تقریبا په څو ساعتونو بدل شوې ولی اوس هم بند ده. نو وګورئ چې په نږدې راتلونکي کې د دروازه به د مسافر او د لوی موټر پر مخ څخه خلاصيږي. ولی دواړو غاړو ته سلګونو مسافر او نارنګ لوی موټر خو بیا په زرګونو موټر چې په دې تیری یو نیم میاشتې موده کې چې ولاړ دي هغه انتظار باسي تر څو د دروازه خلاص شي او تګ راتګ پیل کړي.
بله شنوار صاحب، یو بل پوښتنه دا ده چې لکه چې تاسو مویل په سلګونو یا زرګونه کسان د دواړو خواو ته انتظار ولاړ دي چې دروازه خلاص سي او تر دې سرحد تیر سي، نو پوښتنه دا ده چې ځینې داسې امنیتي اندېښنې هم راپورته سوي دي چې کېدای سي د دغو سلګونو یا زرګونو کسانو په جوبو کې هغه کسان هم د دې موقع څخه په استفادې تیر سي چې په اصله د افغانستان امنیت لپاره شنه دي او یا کدای شي چې دوی لدان سره وسلې او مهمات هم تیر کړي. نو تاسو چې هغه سیمه کې یاست او ټول حالات له نږدې ګورئ، آیا داسې امکانات شته چې وکولای شي دغه ټول کسان چې راځي یو یو تلاشي سي او دوی وپلټل سي او دغه خطرونو مخه ونیولای شي؟
بالکل، دغه موضوع اندېښنې موږ چې دلته مسؤولینو سره هم شریکې کړلې. د سرحدي ځواکونو چارواکو وویل چې دوی پوره امادګي نیول، نه یوازې سرحدي ځواکونه بلکې نور مرستندویه قطعات هم د تورخم دروازې نه دیغه په ځینو مختلفو ساحو کې د پټلونو لپاره موظف کړي دي او د لویو موټرو د مسافرو ټولو لپاره د جیپان مسایل هر څه ترتیبات نیولې دي. او بل دغه خلک هم چې راوړي دا په ډله ییز ډول راوړي، د تقریبا چې ګروپي شکل باندې راوړي چې د دې هر یو تلاشي ممکنه ده او دلته چې دی پوره امادګي نه ورته وشي ویلي تر څو هر څوک چې دروازې لارې راوړي او تلاشي نشي.
بله ډیر زیاته مننه شاه محمود شینواری و د تورخم لاری د خلاصېدو چارې هلته له نږدو څاري. دوستانو که چیرې هر پرمختګ نو له ازادي راډیو سره پاتې سئ، موږ به ټول جزئیات تاسو ته شیبه په شیبه خبرو کوو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت څخه غواړي چې د مسکو په راتلونکي غونډه کې له خلکو او ملي شورا سره په مشوره له یوې هر اړخیزې اجنډا سره ګډون وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه ډول غونډو جوړېدل د افغانستان د سولې لپاره په دې شرط مهم وګڼل چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ولري. تمه ده چې روسیا د اپریل د میاشتې په نیمایي کې د افغانستان د سولې، بیا رغونې او امنیت په برخه کې په مسکو کې یو ناسته جوړ کړي. د افغانستان ملي امنیت د دفتر وایندوی په دې غونډه کې د افغان حکومت استازي په قوت سره ګډون لري، خو ټینګار کوي چې لا تر اوسه په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه بحث نه دی شوی. اجمل تورمن نور څه تا کوي؟
په مسکو کې د افغانستان د سولې امنیت او بیا رغونې په ناسته کې د افغان حکومت د ګډون د خبر تر پخلی وروسته ولسی جرګه له حکومت غواړي چې له یوې هر اړخیزې اجنډا سره په یاد ناسته کې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې روسیه به د اپریل د میاشتې په نیمایي کې دغه ناسته جوړه کړي چې افغان پلاوی به هم پکې ګډون وکړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته ډیره مهمه ده او ټینګار کوي چې له دغه ناستې نه مخکې باید حکومت د ملت له استازو سره مشوره وکړي.
په افغان حکومت غوښتو چې دوی له ملي مجلسانو یا ملي شورا سره دوی باید په تفاهم سره هر موضوع چې د سولې وي یا نور دغه رقم ته ملي مسایل وي یا نړیوال ناستې وي باید د دواړو مجلسانو سره په مشورې سره
تمه ده چې دغه ناسته د روسیې په کوربتوب او د افغانستان په شتون سره د دولسو هیوادونو په ګډون او دغه شان د امریکا په شمول د شپږ جمعیو هیوادونو او منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون جوړه شي. تر دې د مخه روسیه دوه ځلې د روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د درې اړخیزو او د روسیې، افغانستان، هند، چین، ایران او پاکستان د استازو په ګډون د شپږ اړخیزو غونډو کوربنه وه چې اصلي موضوع یې د افغانستان سوله او طالبان ول. د افغانستان د سولې لپاره د خبرو د زمینې برابرول او د طالبانو د ډلې په تړاو د مسکو لومړنۍ ناسته چې د افغان حکومت استازو پکې ګډون نه درلود د حکومت له توندو غبرګونونو سره مخ شوه، خو په دوهمه ناسته کې د افغانستان استازي ګډون وکړ. د روسیې ایترتاس خبری اژانس خبر ورکړی چې د مسکو پر راتلونکي ناسته کې امریکا ته چې د افغانستان یو ستراتیژیک شریک ته هم بلنه ورکړل شوې، خو امریکا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د روسیې ایترفاکس خبری اژانس هم د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په حواله لیکلي چې په یاد ناسته کې د طالبانو د استازي له ګډون سره موافق دی. دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې دمخه له طالبانو سره د روسیې د نږدې اړیکو په اړه راپورونه ورکړل شوي ول، خو په دې وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین طالبان یو ترهګره ډله یاده کړې او اړیکې ورسره یوازې د هغه هیواد د ګټو پر بنا تایید کړې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لا تر اوسه په یاد ناسته کې د مخالف وسلوالو په ځانګړي ډول د طالبانو د استازو د ګډون په اړه بحث نه دی شوی. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ:
د افغانستان دولت په دې ناسته کې اشتراک کوي، البته تر اوسه د دې په دې نشست کې د طالبانو د ګډون په اړه اصلا خبره نه ده شوې. چې مهمه ده هغه دا ده چې په دې کې یوازې مسؤول او د ملي او نړیوال مشروعیت لرونکي حکومتونه اشتراک کوي.
افغان حکومت په دې باور دی چې ډیپلوماسي او خبرې اترې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو اصلي لاره ده او د داشاناتو جوړیدل د افغانستان د سولې او ثبات سره مرسته کوي. د ولسی جرګې مرستیال وایي په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ولري، د خبرو میسته د طالبانو د کېنولو لپاره لار ښه هواریدل شي.
مننه دوستانو چې تر دې دمه را سره وي. او بیا هم نن د کابل چاپ یو شمېر رسپانو روسیې ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار د سفر لسته وړونو او له افغانستان سره د روسیې د ژمنو په اړه تبصرې لیکلې چې مهم ټکي بیا هم له اجمل تورمن څخه اورو.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم روسیې ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار تر سفر وروسته د یو شمېر راپورته شویو خبرو او د غهواد د مرستو او همکاریو د ژمنو په اړه هم مطالب چاپ کړي دي. سرخط پلواکی رسپانې په خپل مطلب کې لیکلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر ویلي روسیا او امریکا باید په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې شریکې او افغانستان په خپل منځ کې د همکارۍ په میدان بدل کړي. په مطلب کې راغلی چې ښاغلی اتمر دغه څرګندونې د روسیې له سپیوتونیک خبری آژانس سره په مرکه کې کړې دي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې ښاغلی اتمر یاد خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي افغانستان هیله لري چې د نورو کلیدي لوبغاړو په ګډون د امریکا او روسیې لپاره د همکارۍ پلیټ فارم وي، ځکه د نوموړي په خبره کابل غواړي چې د ترهګرۍ او مخدر موادو پر ضد په مبارزه کې بریالی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي د روسیې انترفاکس خبری اژانس لیکلي چې د افغانستان د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره د اپریل پر 14 نیټه په مسکو کې د یو نړیوال کنفرانس تابع شوې ده. په مطلب کې د یاد خبری اژانس په اوله راغلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي په دغه کنفرانس کې د امریکا متحده ایالاتونه هم وربلل شوي دي. په مطلب کې دا هم راغلی چې خاغلی اتمر په یاد کانفرنس کې طالبانو ګډون نه دی رد کړی او ویلي چې کېدای شي طالبان هم پکې برخه واخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو خپله سر مقاله په یوې پوښتنې پیل کړې ده. روسیې ته د حنیف اتمر سفر رښتیا اندېښنې لري کړې دي. ویسا لیکلي د ملي امنیت شورا وایي چې مسکو ته د ښاغلي اتمر سفر او له روسي چارواکو سره یې خبرو اترو هغه اندېښنې لري کړې چې د روسیې او طالبانو د اړیکو په تړاو له دوی سره پیدا شوې وي. د سر مقالې لیکوال لیکلي دا ډیره د خیر خبره ده چې د سیمې له مهم هیواد سره د افغان حکومت اړیکې بیرته عادي کیږي. خو د سر مقالې لیکونکي په خبره خدای دې وکړي چې د ښاغلي اتمر د غډاډ د ولسمشر غني د هغو ادعاو تکرار نشي چې پاکستان ته په خپل لومړی سفر کې له رسنیو سره کړی وي او ویلي ول چې پاکستان سره د 13 کلونو ستونزې په 13 ساعتونو کې حل کړي. خو په سر مقاله کې راغلي دا هیڅ کله په دې معنی نه ده چې افغان چارواکي له روسیې او نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم ژبه نشي پیدا کولای، بلکې د خبره دلته د دوه اړخیز خلوص او د ستونزې د هواري لپاره د ارادې شتون مهم دی.
دوستانو لکه چې مخکې مو یو راپور درلودی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک د لارو د خلاصېدو امر کړی او تاسو زموږ د همکار خبرې هم واورېدلې چې دغه پوله لا تر اوسه پرې نه ده خلاصه سوې، دغه لار نه ده خلاصه سوې. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال د صدر اعظم نواز شریف د دې اعلان هرکلی کړی دی چې وایي دغه لار به نن پرانستل سي. ښاغلی زخیلوال وایي چې دا اعلان د لندن د تېرې اونۍ د مذاکراتو په نتیجه کې کېږي او د غلار به بلا کوم شرط پرانستل سي. له شغلي زخلوال سره زموږ همکار برکوال میاخیل مرکه کړی دی چې دلته وي وره.
زخلوال صاحب، پاکستانی صدر اعظم نواز شریف نن اعلان وکړ چې افغانستان سره خپل ګډ پول نن باید پرانستل سي. آیا راته ویلی سي چې دغه اعلان تیر پنځشنبه په لندن کې کوم غونډه سوی او دغه په نتیجه کې سوی ده کنه پاکستانی چارواکو له خپل جانب پریکړه وکړه چې پول باید پرانستل سي؟
په لندن کې تبن دا یو مهمه باسي په ځخه وو څنګه زیات په خبري مشترکو همکاریو د ترزم په مقابل کې خصوصا هغه شکوي چې دواړه طرف لري دا غي جواب ویل په یو مشخص میکانیزم باندې پاتې مګر د اعتماد ازې د پار ارزنی مهم چې کیو چې زر تر زر په تاغه باندې اقدام څنګه ویل چې وشي چې به قید شرط د تجارتي لارو خلاصېدل وو او همدارنګه د نور خبرې وي نو د نن ورځې د لارو خلاصېدل البته تر اوسه اعلان
د صدر اعظم له دفتره په خبره سوی اعلامیه کې د صدر اعظم له قوله ویل سوی دی دغه پول چې د کوم اندېښنو له مخې تړل سوی او وایي چې د افغانستان حکومت باید دغه اندېښنو د منځه وړلو لپاره باید ګامونه پورته کړي. آیا د پاکستان مرکزي حکومت اوس هم په هغه نظر دی چې دوی وایي چې وسلوال د پاکستان غاړې ته راوړي ځکه نو دوی دا پوله تړلې ده؟
اول خو اندېښنې دواړه طرفه دي. مونږ اندېښنې څو چنده دا دي چې پاکستان یې لري نو مونږ همېشه هرکلی کوو چې متقابل ځواب د اندېښنو ویل شي او دې ته مونږ همېشه افغانستان امادګي ښودلې. په لندن باس کې مونږ هم همدغه امادګي وښودلې چې مونږ حاضر یو دغسې امادګۍ ته. اندېښنې د څه دي؟ اخلي اندېښنې توریزم افغانستان یې لاس په ګرېوان دي. هغه حادثې چې پاکستان چې کېږي تبن دلته د تشویش وړ دي مګر هغه څو چنده روزانه په افغانستان کې ترسره کېږي. نو په دې باندې مونږ د باس نه کومه ویره نه لرو، د اقدامات نه ویره نه لرو، مګر متقابل اقدامات او متقابل اعتماد باید په دې کې سره حاصل شي او دا زموږ باس یوه نقطه وه. دویمه خبره د لندن کانفرنس په چوکاټ کې دا وه چې لارې نه باید چې د دغه موضوع سره وتړل شي، خصوصا مثلا سپین بولدک او تورخم دی په دې کې په هر وخت کې په سلګونو عسکرو پولیسو استخباراتو ټول سامان حالات وکړي. د دې تړل هېڅ نه وه، نه یې هغه منطقي اړخ یې درلودو نه د تروریزم په مقابل کې چې کوم دعوه وشوه چې د دې د مخنیوي لپاره ځکه چې د افغانستان او پاکستان تر منځ د ډیورنډ کرښه تقریبا 2600 کیلومتره کرښه ده او په دې کې یوازې 10 متره هغه نقاط راخیستل چې په هغه ځای کې واقعا زموږ ټولې امنیتي قوې موجودې دي. د هغې بندېدل اصلا هېڅ توجیه نه درلوده.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په تېره یوه میاشت کې چې دغه پوله تړل شوې وه تابن ستاسې به له پاکستاني چارواکو سره د حکومت له خلکو سره هم له پوځي چارواکو سره په دې اړه په وار وار خبرې شوې وي او بیا په وروستیو کې دغه د لندن مذاکرات وو، آیا که پوله اوس په بشپړه توګه پرانستل سي دا هیله کېدای سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې اړیکې خرابې دي د دغو اړیکو په ښه کېدو کې به هم یو رول ولوبوي؟ دا
ولې نه، منځ دا اړیکې ټینګړې وي همیشه ډېر وخت داسې راځي، مګر د خلکو تر منځ کومې اړیکې چې وي دا نه باید چې متاثره شي، دا نه باید چې حکومت د مداخله وکړي. د لارو چلن په دې معنا چې د خلکو په اړیکو باندې مداخله کول، نو طبعا د لارو بېرته پرانیستل د تجارتي توکو تاسې باید دې خوا نه هغې خوا ته داسې خوا نه دې خوا ته د خلکو ته دې خوا نه هغې خوا داسې خوا دې خوا ته دا پته چې ګزار دي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیل والو چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړلې لار به نن پرانستل سي. د ویل چې د دې لارې بیرته پرانستل کېدل د دواړو هیوادونو پر خرابو اړیکو مثبت اغیز کولای سي. خبرونه مو تمه لري لاسه د رادیو سروسی
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او د اف ام پر 15 صفحه صفه وځي اوریدلای سي. ورزو روزګان ولایت په روزګان ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سرپرست رئیس عبدالشکور روستایی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د پولیسو په لیکو کې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل کیږي. په دې اړه جزئیات زموږ همکار شریف الله شرافت راکوي.
په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو مسولین وای په دغه ولایت کې بچبازی په یو دود ګرځیدلې او د بشر حقوق له پامه غورځول سوي. د اورزګان ولایت د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سرپرست رئیس عبدالشکور روستایی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې لوړپوړو مشرانو زورواکو د بشر حقوق تر پښو لاندې کړي او په خبره چې له ماشومان څخه ناوړه جنسي ګټه پورته کوي.
یو څوک چې بچه بازي پیي په هغه باندې افتخار کوي، په هغه ویاړي. او که یو پیغله ښځه چې هغه هم د ځواني حالت لري او راوځي وایي چې پلانۍ ځوان ما مېړه دی، د دې هم پزه پرې کړو، هم یې غوږ پرې کړو، هم یې وژو. دا روا عمل وکېږي. هغه چې ناروا کېږي او افتخار پکېږي هغه ته هېڅ نه وایو.
روستایی وایي په اورزګان کې دولت د بشري حقونو په ساتنه کې پاتې راغلی او هیڅ نه والا ستراوړنه نه لري. له دې سره په اورزګان ولایت کې یو شمېر هغه پلرونه چې 14 کلن او 15 کلن تنکي بچیان یې زورواکو په زور له ځان سره یوځای کړي دي، له دولت څخه غوښتنه کوي چې بچیان یې له دغه زورواکو له منګولو څخه وژغوري. د هغوی له جملې څخه یو هم 55 کلن سپینژری عبدالباقي او بل هم ځوان نجیب الله دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
ولیدی چې کشران دي 14 کلن دي، دا حکومت یې راوغویلي وروځي قربان چې که د عسکري و موږ د دولت منکره نه یو. د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې دا زموږ بچیان دي راولېږي، که چیرې وروځي قربان چې دولت ته خدمت ودلی دي دولت کار ځینې واخلي.
نومې نجیب الله دی، زما ورور یې بیا ولې پر معنی باندې مکتب ویلی، اوس یې بیا ولې د ورور پرستی ته یاره د 14 کالو بوی بالا نه دی. مشه بازی پر کده برشی خونه نه ده چنگ ده نه ده نه زبی اکسون وستر ترام چه خبر اکسون و بینه.
اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د مسلینو په خبره 80 سلنه خلګی نه لوستي دي. بل خو دیني علما هم دغه عمل د اسلام او شریعت له نگاه څخه خلاف عمل ګڼي. په اورزګان ولایت کې د حج او کافو د ریاست د اماریک مسول مولوی حیات الله له خلکو غوښتنه وکړه چې له دغه ډول ناروا عمل څخه لاس واخلي او په خبرې کې دغه کار هر څوک کوي په آخرت کې بل سخت عذاب سره مخ شي. شاغلی مولوی حیات الله زیاته کړه،
په هیڅ دین مذهب کې داسې مثلا د لواطت یا د بچبازی او خصوصا د یو قشر مخ ته د شهوت په نظر قتل لکه هغه د زنانه زنکه بازی چې ورته وایي تر هغه دا غټ جرم دی، غټه ګناه ده.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری هم دا منی وایي چې ډیر ژر به لاس پکار سي او د هغه کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې دا ډول ناوړه کارونه کوي. نوموړي وایي دغه ډول کسان ټول د پوستو د ولسوالیو او یا هم نور مشران دي چې د پولیس په لیکو کې له ځان سره ماشومان ځای پر ځای کړي دي.
غیر قانونی و غیر شرعی عمل ده زن تایید کوم. دا بعضی از کماندانان و ولسوالیگان دی، دا بعضی مشران و سرم دی و دا یو فرهنگ شویده دلتا. من هم کار تبلیغاتی شروع کرو و شروع کریم و هم اخپل زم اگه بچان دا بعضی جلسامون و پوسجا چی دی و باسمه.
دا یادونه ورده چې د مسولینو په خبره په دغه ولایت کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې هیڅ نوې اداره شتون نه لري. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د روزګان ولایت څخه مو خود د ماشمانو د نوړ ګټ اخستنې په اړه راپور ورید. اوس هم زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته سمسونه را لېږلې دي. له خوست څخه محمد زاهد صبري لیکلې دي چې له ذخیر الله صاحب څخه مننه کوو چې کوشش یې کړی دی چې دغه د تورخم او سپین بولتک لارې خلاصې سي. بلخوا له کابل څخه بصیر هیله من ویلې خدای دې وکړي چې دغه لاره خلاصې سي او بیا بېرته پاکستان ونه تړي. بلخوا محمد عارف وفا د لشکرګاه څخه د من د مرکز لشکرګات څخه لیکلي خوشاله یو چې نن به د افغانستان او پاکستان ترمنځ لار خلاص شي. نور اسمسونه هم لرو خو اوس وخت مو مخ پر خلاصېدو دی، یعنی د خبرونه نیمایي برخې ته رسیږو. زموږ همکار اسمت ساروان په ستوري کې سره دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د راپورونو لمخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امر کړی چې د تورخم او سپین بولدک لارې دې ژر پرانستل شي. د وروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په مرکز په حمله کې 12 سرتیری او 14 وسلوال سخت دریځي وشل شوي دي. د فراسي میز چارواکي وایي چې د ایران او فرا ولایت پر پوله 30 کیلوګرامه مخدر مواد نیول شوي دي. پاکستانی او هندی کارپوهانو د سند اوبو پر لانجې په اسلام آباد کې خبري پیل کړې دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی رئیس جیمز کومی به د دغه هیواد د استازو جرګې د هغه کمیټې غونډې ته حاضر شي چې د متحدو ایالاتونو د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه چیړي. اسرائیل سوریه ته خبرداري ورکړ چې د نور د الوتکو پر ضد خپل هوایي دفاعي سیستم کاروانه خلی. او د جاپان او روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د 2+2 پنوم خبري پیل کړې.
اوس په ملا سهرګل مرزیخه اقتصادي خبرونه وو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د متشبثینو بورډ د سوداګرۍ وزارت د غواڅ ورکلې وکړ چې غواړي له هند سره د حواله لارې د سوداګریزي پراختیا لپاره لار پرانیزي. د دغه بورډ مشر رحمودی نجیا غندن ازادي راډیو ته وویل چې کله د افغانستان او هند ترمنځ هوایی سوداګریز لار پرانیستل شي نو د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ به مثبت اغیز وکړي. خاغلی جیا غوول افغانی تولیدات او صنایع په هندي مارکیټونو کې ښه بازار لري او په خبره چې افغان پنګوال چمتو دي چې په دې برخه کې لاړې را پنګونه وکړي. د پداسې حال کې د چې د افغانستان سوداګری وزارت مرستيال محمد قربان حقچو پرون په یوناسته کې ول چې د دغه وزارت یو پلاوی راتلونکو ونې د ځای چارواکو سره د همدی خبرو لپاره هند ته سفر کوي. د افغانستان سوداګری او صنایع خونی مسولین وایي په هیواد کې د خصوصي سکتور شاوخوا یو نیم میلیارډ ډالر پنګونه د دې لامل شوې ده چې پر افغانستان د نړۍ باور زیات شي. د افغانستان سوداګری او صنایع خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د 2018 کال لوروستي میاشتو راهیسی تر اوسه په هیواد کې پنګیا چونی او سوداګری د پام وړ پرمختګ کړی دی. خاغلی پسرلی د سوداګری او پنګیا چونی پرمختګ هدف په هیواد کې نسبی ډاډمن امنیت او سوداګرو پنګوالو ته کاري فرصتونه یاد کړل. نموړي په خبره کې افغان حکومت د غچاري تامدا ستوام ورکړي نو 2018 کال کې به افغانستان د سوداګری او پنګي چونی په برخه کې تر تیر کال هم خیر استراونه ولري. نن د کابل په بازارونو کې د زینو خوراکي توکو بې په دې ډول دی، یو نه 40 کلی بوجي پاکستانی وړي، یو 120 افغاني، یو 50 کلی بوجي قزاقي وړي، یو 150 افغاني، یو 50 کلی بوجي بورا 2230 افغاني، یو درنی منی بوجي وریجا 1400 افغاني، یو 14 لیټر غوړي یو 120 افغاني. په کابل کې نن یو لیټر پېټرول 1350 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې معلوماتو لمخې نن افغاني د زینو بهرنی وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وشپته افغانې نوی پوله، یو یورو 2 افغانې شپته پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانې 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانې 15 پوله، زری رانی تو منو 10 افغانې 20 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1410 افغانې. عملتیا مو مننه
دوستانو. اوس هم ورځو یو اورستی مطلب ته. د خوشاله هیوادونو د نړیوال راپور په فهرست کې افغانستان 141 راغلی دی. د 2018 میلادي کال په دغه راپور کې ناروی په اول، ډنمارک په دوهم، او د مرکزی افریقا جمهوریت اورستی کې تر کې راغلی دی. سلام محمد صالح د دې راپور نور جزئیات راکړي.
د خوشاله هیوادونو د سر میلادي کال پر راپور کې ناروی په اول کتار کې راغلی. حال دا چې په 2018 میلادي کال کې دغه هیواد څلرم وو. د سږ کال پر راپور کې ډنمارک دویم، آیسلند دریم او سویس په څلرم کتار کې راغلی دي. په دغو څلورو هیوادونو کې هغه عمده دلایل چې د خلکو له خوښۍ سره یې مرسته کړې، د خلکو آزادي، سخاوت، صداقت، روغتیا، ښه عواید او ښه حکومتولي شول سوې ده. خو افغانستان چې د فاسود هیوادونو په کتار کې تر ګڼو هیوادونو مخکې دی. د خوشحاله هیوادونو د سږ کال په راپور کې 141 دی. پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، تاجکستان او قرغیزستان تر افغانستان مخکې او نسبتا په ښه موقف کې دي. د مرکزی افریقا جمهوریت د خوشحاله هیوادونو په کتار کې آخري، یعنی 155 دی. افغانستان د 2018 میلادي کال په فهرست کې 145 وو، خو سږ کال 100 درجه مخکې سوی دی. دغه راز د امریکا متحده ایالات چې په 2018 میلادي کال کې د خوشحاله هیوادونو په فهرست کې 14 وو، د سږ کال په راپور کې 14 راغلی دی. د خوشحاله هیوادونو اول نړیوال راپور د 2012 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د هغې غونډې په ملاتړ خپور سو چې په لوړه کچه د خوښۍ او هوساینې په هدف جوړه سوې وه. د سږ کال په راپور کې دا نتیجه اخیستل سوې چې کار او مصروفیت هم د خوښۍ عمده دلایل دي. دغه راز ذهني او بدني روغتیا، ټولنیزې اړیکې او په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیاینه هم د خوښۍ مهم لاملونه ګڼل سوي دي.
دوستانو، په دې هیله چې خوشی مو لا ډیرې سي، د خبرونې وروستۍ شیبو ته نږدې کېږو. د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. یو کله زده ژغونه به لومړی واوري، ورپسې د ښځو اونیز پروګرام نیمه نړۍ اورېدلی سي. ملتیا مو کوي
یو کلی زر غاګونه.
درنو او عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې ونه کې مو تاسو ته د یو کلی زر غږونه د ډرامې لړۍ څو ښکلي صحنې انتخاب کړي. هیله ده چې خوښي به مو شي.
ګلپری، وا ګلپری،
څه وایې؟ دا دې درغلم.
زه دې بدمشه چای زر راوړه. دلتا ولای کی پکات ناستیو؟
خیر دی زویا راوړی، لکه خو صبر وکا.
داده خیر، دار چای می دم کړ.
خو خدای داده زویا، ولې داسې بل رقم څه شوی دی؟
هیڅ هم نه دی شوی موري. ګلپری پیاله ډکا کا، چې ډیر ته غیم زړه دی بدمشه.
ښا تور کې شین چای.
شین چای واچو والے خان دې زړه دی بدمشه.
ګلپرین ګوري دا څنګه چل دی؟ ستا خوله له خندا نه ټولیږي او د خدای دا ټنډه له قاره نه واریږي.
مورې، خدای دا داسې پښه په پښه اړولې، ته به وایې چې د شورا ریاست یې ګټلی دی.
پام پام ښځې، ته یوازې په یو رئیس ملنډې نه وایې، په ټوله شورا ملنډې وایې.
خدای دادا، که ته د نارینه او د شورا رئیس شوې، نو زه به خامخا د ښځه د شورا رئیس یم.
چېرته چې د پلار وي ته غلی کښېنه. خدای دادا، ستړی مه
شئ.
خیر اوسې، تاسو هم ستړي مه
شئ. اوس ښه شو. زویا انګور خو مې د شورا په ریاست دعوې کوي، اوس یې پلار هم ورګډ شو.
ښځې، اول خو مې شورا خپله نه قبلوله، اوس ګوره چې له کوره مې درې تنه کاندیدان دي. او رئیس خود جدی بدمشه معلوم داره دی. دا خدای داد، خدای داد جان دی. دا سی کمپاین بزان تا وکم چه طول کلیوال را تا ایران پاتی شی.
کمپاین تا سارتیا دا دم دی کلیه طول دی پیشه نی. خدای دان دیوالان شون دی لرا طول بدر ترای در کلی.
دا سی خو ملان دی وای بیا با گوری چه چنگ رئیس که گم او جدی بدمشه.
او د مخ کې پسان کا نه بکوي لا رئیس نه وي، پخا دې په پخا راولې و عمرونه دې کاول.
هم داسې وو.
او هم داسې نه وو مورې.
او ګل پری لورې، هم داسې وو، من کری کو بنا.
هاي اوس ته چوایې وی وایې، بیا چې له خیره رئیس شوم بیا مې واسطه ماسطه نه ده په کار ګورې.
نه نه
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بابا شفیقی سخته دیدی رئیسی قوه رئیس دلیده.
گلپری ملندی مرا بنده وها.
هو دست خبری مکاوا.
وی ما خود سبت خبر نده کرده. ای شفیقی لعوال ورزی ویل چه دیخزو پسی میز شورا که با رئیس زیم و باز.
ما خویل خودی تا هم فکر رو که چی خانان پا نور رو خانی کهی. پخپل کور که خوی لالاس برده.
نو بیا ده خانه نو خزه بیل خانی نکوی دیر دیل ورغا گول چه زباده سی کوم زباده سی کوم
غلش گل پری بزای خبر مکوی
هو او بل کور که هر سپو مشوره کیگی
ده اسلام پر را تویل چی که غوری رای ورکه لارشا
بس دام خ خبره ده شفیق لوری
او خو زمام دیر ارمانو چه زم زان کندید کم
هرڅه به ورور خدای خکی لورې تر پرونه مو سړی د ښځو د نوم په یادولو شرمېدل نن چې راته د شورا او رای ورکولو اجازه راکوي دام ډېره ده
شفیقي خورې وبخښه که زما په خبرو خپه شوې وې
نه نه زه هسې هم خپه وم ستا خبرو ته مې ډېر پام ونه کړ دا نن لکه چې د زرلښت زړه نه دی چې درس راکړي د جامو مینځل خو اخلاص شوه
نه نه اوس به راشي ما له کړکۍ نه ولیده اشاره یې وکړه ویل مونځ کوم راځم
ښه زه رابه شي غریبه به ستړی هم وي او رښتیا ومو نه ویل چې چا چا ځان کاندید کړی
د نارینهو شورا کې که د ښځو شورا کې
د نارینهو کاندیدېدل زموږ کلي کې کومه نوې خبر نه ده نور وخت هم شوي ښځې درته ښیي ترورې
رښتیا شفیقی لورې له ما نیولې تر ګلپری پورې ټول ځانونه کاندید کړي زرلښته عمیره نفیسه هندلجان نورې هم دي
ښه کاندیدانو کې خو نه یم خو ما او زرمینه هیرې نه کوي رای ورکولو ته خو ځو
څه لرې ځای خو نه دی د همدې کلي په ښوونځي کې لکه چې رایه ورکوو ښه ښوونځي کې
هو خدای یاد خو همداسې ویل
زه ښه دی که د رای ورکولو ته هم ځو خو ټول ژوند کې مو همدا اول ځل دی چې د ښوونځي دننه وینو
هلی کتابونه راواخلئ هغه د زرښته راغله بیا به وایي چې تاسو درس نه زده کوئ
نام خدای ډیر کسان راغلی چې رایه ورکړي
هو زما هیڅ باور نه راته چې دومره ښځې به رایه ورکولو ته راشي
شکر دی هلته ګوره څومره ډیر خلک راغلي
اوس مو د نظره مې کې اجرې ترورې زه هم چې راتلم له کومه سره مې همدا سرو شنو ټکریو باندې سترګې لګېدې
زه همدا تا ته خو به زه لوګی وکړم خو چې اوس مو وار راورسېږي ډېره ولاړه ستړی شوم
ښه شو چې ته خو ستړې شوې څو ځل مې درته وویل چې لږ وړاندې ورشه
بې نوبتي ښه نه ده هغوی له موتانه وختي راغلې وې
هو زرلښت انګور مې ښه وایي په دې کارونو خوشې ګډوډي جوړېږي
اجرې خورې د خپل انګور خبره درته د کاڼي کرښه ښکاري خو ګوره چې ګلپري انګور مې خفه نه
کړي ښه لږ نورې هم وړاندې شئ په سکینې او صدقې پسې زمونږ وار دی
ښه سمه ده راپسې راشه اجیری ریختی تا چه ترای ورکوی؟
دا خو زنوان چه چه ترای ورکوم
نوالی اجیری خوری
زکه چه ده هر چه خپل نظر ده چه چه ترای ورکوی
خه سمه ده
او بلا خبره ده چه هیچو کاخ نلری چه چه تا ووی چه چه ترای ورکوی او چه تای ما ورکوی که نظر لختی لوری جمیل هم داسه ونو ویل
هو پا دیره چه چوک چه ترای ورکی او چه تا نه ده هر چه خپل نظر ده خو پا کار ده چه ورکس ترای ورکرل شی
لوری استاسو خوخه از خو احمد ترای ورکوی
خا زهلیمه ورش استا ورده رای ده ورکا
او تا هم ورش اجره تروری چه زده پا زهی ودریگم هسته نه چه هم دل ترا بندی غرمش چی
سا سر لخته ولی خانده ما خو با کم غلط خبره نویگری
نه ترور بی بی هستی هیچ خبرم نده بس هستی
بس هستی چما نه ترور بی بی سر لخته خواما خواب دا پوری خاندی
ترور بی بی زکه میو خندل چی و پخدی پا بلالا ولی او دب دی کرده پر اختیام لکلوی رئیس دا سیخ کاره
خانو چه رئیس نیم نو چه ایم وایم پرون سیمینار تا تلیلی وم داس خبر مزدکره چه تا با پا خوب که ام نویلی دلی وایم ده گل مامات بلار ده خدای و بخی که جوانده وای را تا حیران باو
نفیسه پام دیده ترور بی بیتا پا یو بحانه نه پا یو بحانه ده خدای بخلی نو مخلی
زر لختی تا دم خدای لری نو
دول مره ده خدای و بخی
آمین
خا اوس برا شو خپل کار باندې به خبرې وکو
ګوره انجنو د شورا زور خو مولیده چې کوم غوښتنه له ولسوالۍ لري د چا خبره د سترګو پر اپ کې منل کیږي
بالکل همداسې ده
اوه خدیجې تم راغلې دا ولې غلې ناسته وې
لږ سر مې درد کوي ستا خبرو ته غوږ وم ته مخه وایې د سواد زده کړې خبرې مې خو منل شوې دو بو خبرمو انت سرول شورا سر یوزه شریکه کرده حقا ده کار پیکو بی بی ترور زی اوراندیز لرم
وای زرلخت لوری
وای زرلخت جانی تم دیر خواه خبرو تا ده پام کیگی منم خدیجه ما ویل چی مو دیر تکره میرمانی لرو بایده ده چلا استیدادونو یه گرت پورتشی
بلکل دیر زیاد دی خود کور پو کنج که بعد چه کار تری وخلی؟
دو کور پا کنج که هم کار که ولیشی زمان گور نیونی نام خدای ده ورسره وی چه پا کور که ناسده و کار که وی
نازیا خو تا غوندی خواهی لری دیری داسی تکره میرمانشتا خو سوگ نشتا چی هم کاری ورسره و کی
ده خواهی هاگه دی گل پری و حلیمه هر ایوه پا خیاته یا و گل دوزهی که نم لری
اهو نفیسه
داسی نوری خزیم پیدا کیگی
هی خالا سروی راغلا
مگ با بلی کوتی تا لاده شو دل ترازی
چیر دزه خزی دی سروی تا خزی راغلی
وی خزی ای دا خو خزیم پا بلو سواله کی کار کوی
او خود ولی خزو بانده دی خیال نرازی غور از کلی تا خزی پولیسان راغلی وی
او خبر شوم حقا قاچاق برانی چی نیولی و حقای بندیان هم کرل آده راغلی
سلام علیکم
وعلیکم سلام
کینه خویندو
رازه دیخو پاس کینه بخاری تو بم نگدیشه از هره دی
زمانم هما ده زده خزو ده شورا ده چنگی موینه یما
خا زمون زرلختم ده شورا موینه ده
هو خستاس موینه ستاس معلم هم دکنه اوزه زریفانو میگم لما موینه سای بزره حیات را غلیم
خ زریفه جانه کار بشروع کو
او موینه سای
زستاسونه یوتوب کتنی لرم زرلخت خور به جواب را کری
سمده
عزتمنو اوریدونکو تاسو د یو کلی زرغه ګونه د ډرامې ځینې صحنه یو ځل بیا واورید هیله ده چې خوښ شوی به مو تاسو راته وایي چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل خپل نظرونه وړاندیزونه را سره شریک کړئ ستاسو نظرونه زموږ لپاره ارزښتمن دي ستاسو د نظرونو وړاندیزونو او نیوکو په رڼا کې به یو کلی زرغه ګونه نور هم پسې ښکلی او خوندور کړو درنو اوریدونکو مهربانی وکړئ 0 و 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ جایزه ترلاسه کړئ په یاد مو وي چې ستاسو ټیلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتیږي او موږ ته رارسیږي
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې د نوي کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ، پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روان خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د فرخوندې له وژل کېدو دوه کاله تیر شول، خو آیا د فرخوندې د قضیې په ارتباط عدالت تامین شو او مجرمینو ته یې لازمه سزا ورکړل شوه او که نه؟ د مسؤولو ارګانونو له څېړنو به خبر شئ.
تحقیق پیرامون از این قضیه از طرف ادارې لوی څارنوالی به شکل همهجانبېش انجام یافته، دوسیه معاول محاکم شده.
او دا چې د فرخوندې کورنۍ په دې اړه څه وایي؟
ما خواهان عدالت بودیم، مردم افغانستان خواهان عدالت بود، عدالت تامین نشده. همه ما و شما اینه میفهمیم.
هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازیم. قدرمنو اوریدونکو، د دیارلس سوه درې نویم کال د هوت اته ویشتمه نیټه مازدیګر درې بجې د شاهدو شمشیره جومات په منځ کې یو مجاور آواز وکړ. هلی قرآن یې وسوځاوه، هلی د نجلۍ قرآن ته اور ورته کړ. احساساتي او بې خبره خلک راټول شول. د نجلۍ په وهلو ډبولو یې پیل وکړ، په نجلۍ مرګونی ګزارونه وکړل، له بامه یې راوغورځوله، بې حجابه یې کړه، بالاخره یې په وهلو وهلو ووژله او مړې ته یې اور ورته کړ. فرخونده نومیده، شاهدو شمشیره زیارت تتللی و خوختلی خلک او په ځانګړي توګه میرمنې له خرافاتي کړنو منع کړي او دوی وپوهوي چې تعویزګرو ته ورتک حرام او د اسلام خلاف عمل دی. فرخوندې په بی بی ساره لیسه کې درس ولوست، وروسته یې بیا په بی بی عایشې صدیقه دارالعلوم کې اسلامي زده کړې وکړې. د بی بی عایشې صدیقې د دارالعلوم استاد شمسالرحمن احمدزی د فرخوندې په اړه وایي، فرخونده ډیره نیکمله او با اخلاق نجلۍ وه. ټول استادان له فرخوندې څخه ډیرې ښې خاطرې لري.
شهیده فرخونده چې زه د حدیثو استاد په دارالعلوم کې او دوه کاله ما سره د دیارلسم او څوارلسم سن کې حدیث ما سره لوستلی دي. واقعیا ډیره بی بی او نیکه ښځه وه، همیشه به په پرده کې تله او راتلله او همیشه د نورو خویندو سره په ښه اخلاق او ښه سلوک سره ژوند تېروه.
کله چې فرخونده ووژل شوه، دولت او اړوندو ادارو ټینګار کاوه چې مجرمینو ته به یې سزا ورکوي او د فرخوندې په حق کې به عدالت تامینیږي. خو پوښتنه دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونو هغسې چې لازمه وه د فرخوندې قضیه یې پر مخ یوړه او مجرمینو ته یې سزا ورکړل شوه. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی په وینا، د فرخوندې د قضیې هر اړخیزه څېړنه شوې ده، دوسیه یې محاکمو ته لیږل شوې او د ډېرو مجرمینو دوسیې هم تکمیل شوې دي.
هغه څه چې موږ یې د دې قضیې په ارتباط لرو دا دي چې د دې قضیې په اړه هر اړخیزې څېړنې شوې دي، دوسیې اړوندو محاکمو ته لیږل شوې دي، محاکمو هم د دې قضیو پر وړاندې خپلې پرېکړې کړې دي. د ډېرو مجرمینو دوسیې بشپړې شوې او د ثلاثه محاکمو فیصلې هم ورسره دي. هغه کسان چې تر عدلي بلاندې وو دوسیې محاکمو ته سپارل شوې دي. د یو کس دوسیه بشپړه شوې او په شپاړس کاله تنفیذي بند محکوم شوی دی. د نورو مجرمینو دوسیې په جریان کې دي. له دوی ټولو سره به د افغانستان د نافذه قوانینو مطابق چلند کېږي.
آنچه که قوانین نافذ افغانستان ایجاب میکنه عملی و تطبیق گردد.
خو د فرخوندې کورنۍ د محکمې له پرېکړې او مجرمینو ته په واقعي ډول سزانه ورکولو په خاطر راضي نه ده. د فرخوندې ورور مجیب ملک زاده:
قضیه فرخونده خوب از نظر فامیل ما زمروز اول
زه باید تاسو ته دا ووایم چې زمون کورنۍ او د افغانستان خلک د فرخوندې د قضیې په اړه عدالت غواړو، خو متاسفانه هسه چې لازمه و عدالت نه دی تامین سوی او موږ ترې راضي نه یو.
عدالت تامین نشده، همه ما و شما اینه میفهمیم.
د فرخوندې د وژلو په تور زیات شمېر تورن کسان ونیول شول چې یو شمېر اوس هم په زندان کې دي، چې له هغې جملې څخه یو هم شرف بغلانی و چې ویل کېږي د فرخوندې په وژلو کې لاس لره، اوس په شل کاله بند محکوم شوی دی. زموږ همکار نصرت پارسا له شرف بغلانی سره د فرخوندې د وژلو په اړه خبرې کړې دي.
د فرخوندې وژل یوه تیروتنه وه، تیروتنه ځکه وه چې اسلام یې خلکو ته بد معرفي کړ. غیر مسلمان خلک به داسې فکر کوي چې په اسلام کې به داسې یو سره وابي، خو که یو څوک قرآن کریم ته سپکاوی وکړي، هغه شخص که زما تر پښو لاندې هم مړ شي پروا نه کوي. په دې هیڅ خفه نه یم چې د فرخوندې په وژلو کې مې لاس لاره، بلکې افتخار هم پرې کوم چې هغه ما ووژله.
کسی که بدین تجاوز بکنه با قرآن ما تجاوز بکنه و که بمره با ما شخاره. ایوانه ایوانه نمی
شرف بغلانی په شمول یو شمیر هغه مجرمین چې د فرخنده د قتل اصلي عاملین وو د لومړی محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی وو، خو په راوروسته مرحلو کې سزا له اعدام څخه حبس ته راټیټه شوه. یو شمیر خلک په دولت نیوکه کوي او وایي چې د فرخنده د قتل تورونو کسانو ته هغه څه چې لازمه و سزا ورنکړل شوه. دا چې د فرخنده قضیه پای ته رسیدلې او که اوس هم په جریان کې ده، و موږ غوښتل په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو، خو له ډېرو کوششونو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نه شول. د فرخنده ورور مجیب ملکزاده له دولت نه ګیلمن دی، وایي: جمهور رئیس ویلی بود چې زه خپله دا قضیه تعقیبوم او فرخنده زما دولت حیثیت لري.
اما در اخیر حکم صادر شد از طرف دادگاه.
کله چې د محکمې لخوا حکم صادر شو، جمهور رئیس دا حکم ونه مانه او د دې قضیه د بیا پلټنې حکم یې وکړ او ویلی و چې فرخنده د ټولو افغانانو لور ده او ماته د خپل اولاد حیثیت لري. همدارنګه جمهور رئیس ویلی و چې زه په خپله دا قضیه تعقیبوم، موږ په تمه یو هغه وعدې چې له موږ سره شوې باید عملي سي. او بله مسله ده، مجرمینو ده چې لومړی محکمې په اعدام محکوم کړل، بیا هم دوهمې محکمې په حبس محکوم کړو، او دا پریکړه موږ ته د منلو نه ده. دا خو دوه کاله دي چې 200 کاله هم تیر سي، موږ د عدالت غوښتونکي یو، باید عدالت تامین سي.
خواهان تامین عدالت هستیم، باید عدالت تامین شد.
دا چې جمهور رئیس څومره د فرخنده قضیه تعقیب کړی ده او په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی، د جمهور ریاست د ویان مرستیال د واخان مینپال په ډیرو لنډو ټکو کې داسې ځواب راکوي:
د مارچ د اخمې په مناسبت چې یو عدالت د میرمنو له ولسمشر سره مجلس درلودې، ولسمشر ورته وعده ورکړه ده چې د فرخنده قضیه په خپله باندې په دقیق ډول باندې تعقیبوي.
د فرخنده له وژل کېدو پوره دوه کاله تیر شول. ځینې نجونې او مېرمنې وایي اوس هم کله چې دوی له دې سیمې څخه تیریږي، د فرخنده د وحشیانه وژلو هغه صحنه یې سترګو ته درېږي او د یو ډول ویرې احساس کوي. موږ د دې ګزارش د جوړولو په خاطر شاهد شمشیره زیارت ته ورغلو. په زیارت کې ډیره ګڼه ګوڼه نه وه، یوه یوه ښځه لیدل کېده چې زیارت کې د خپل مراد په خاطر دعا کوله. خو دا چې اوس دلته عملاً کوم تاویزګر ناست وي او خلکو ته تاویز ورکړي، داسې یو څه مو ونه لیدل. موږ له یو څو مېرمنو سره هم خبرې وکړې، خو د هغوی په سترګو کې هم یو ډول ډار و او زړه نازړه خبرې کولې.
خصوصا په نجلۍ باندې روحن بد تاثیر کوي، بد اغیزه لري. فکر کوي په هغه ټولنه کې ژوند کوي هغه روحن آرامه نه وي. فکر کوي هر قدم کې هر چیرې چې دا ځي د دې ژوند ته، د دې څیرې ته، د دې هر عزت ته یو تهدید ده. زه د یو نجلۍ په صفات چې کابل ښار کې ګرځم، د هر چا نه خطر احساس کوم.
د فرخنده له وژل کېدو وروسته دولت او اړوندو ادارو په عامه ځایونو کې د تاویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه، خو له بندیز سره سره د فعالیدونکو او تاویزګرو بازار ګرم او په آزاده توګه په ښار بازار کې کار کوي. تاویزګر د کابل ښار په اکثرو سیمو لکه زاړه ښار، تایمنی، خیرخانې او نورو سیمو کې په ښکاره خلکو ته تاویزونه ورکوي. زموږ په ټولنه کې دا ډول کړنې له ډېرو پخوا زمانو راهیسې دود دي، خو د لمنځه وړلو لپاره یې ډېر کم کار شوی دی. د فرخنده له وژل کېدو وروسته حج اوقاف وزارت او نورو اړوندو ادارو په تاویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او که نه، دا موضوع مو د حج اوقاف وزارت له اداري مرستیال دایالحق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و:
فرخنده شهرت نه بعد د افغانستان ولس او همدارنګ د وزارت حج اوقاف رهبري فیصله دا وشوه چې باید د دې تعویز نویسانو یا جادوګرانو پر ضد جدي اقدامات وشي، او په دې اساس موږ وتوانېدل چې 250 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایاتو کې موږ بند وکړو، او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګه موږ دا نوی تشکیل کې مرکز ولایاتو کې یو اداره ایجاد شوې چې په نامه د ارشاد، او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې برخلاف د خلک اذهان او روښانه وکړي چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
د ځینو خلکو په وینا که دولت او محاکم د دغسې ښکاره او څرګندو جنایتونو په مقابل کې ناغېړي وکړي او مجرمینو ته یې سزا ورنکړي، د داسې جنایتونو لمن به پراخه شي او د خلکو به پر دولت او قضایي قوې اعتبار کم شي. دوی استدلال کوي چې جرایم که په هره سطحه وي باید وڅېړل شي، خو د داسې کسانو چې عملي جنایت وي باید د محکمې جریان علني ترسره شي چې ټول خلک یې وګوري او څوک داسې عملو ته زړه ښه نه کړي.
که د سالب قبل فرخنده را به چي حالت به چي وحشت
کله چې
دو کال وړاندې فرخونده په ډېرې بې رحمۍ سره د یو شمېر کسانو لخوا ووژل شوه او له هغې پیښې وروسته هم هره ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ترسره کیږي، خو متاسفانه هېڅکله د دا ډول پیښو مجرمینو ته پالنې ډول سزا نه ده ورکړل شوې. د فرخوندې په قضیه کې هم یو څو ورځې نمایشي محکمه جوړه شوه، خو په واقعي ډول عدالت ورسره ونه شو. هغه کسان چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي باید ونیول شي او سزا ورکړل شي.
عاملینشه باید دزګیر شوه و به جزای عمل رسونده شوه.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خیچاره.